د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاحب الحق کړ هر کله کوم د پاکستان په پندې شار کې دا شروع پر وځ نشته او کرفیو په خبر ایجنسی کې د تباکل سوف کولونو جوړول په پاکستان کې پر سکیمونو کې درغلي د ایران جوهري پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د شوزو د پرمختګ په اړه څرګندونی او هم د دې موضوع څېړنه هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو د باختر ستوري به د دې کلدري پروګرام ته غړي پای تر رسیدي خو په فایل کې به وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د سیمې او نړۍ په پرمختګ باندې خبرونه وکړي
د مهم خبرونو لنډیز د پنجاب پر اور پنده کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقه ایزن خطو لوجې لس کسان وجل شي او شاوخوا څلويخ جوبل دي د پاکستان وزیر اعظم وايي حکومت چې جمن نه چې په هواد دننه د ترګرې توانی بحران او کمزور اقتصاد مخاوني سي او د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملیشا او ځای وسلوالو ترمنځ جګړه کې لګته لګا دوه دیش کسان وجل شي او څلور سوه نور جوبل دي او د خبرونو تفصیل د پنجاب پر اولپنډ کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقه ایزن خطو لوجې لس کسان وجل شي او شاوخوا څلويخ جوبل دي د پاکستان سرکاري ډول مخې پروند راجا بازار په سیمه کې د شاګانو شوري جلوس سره نږدې د دوه ډلو ترمنځ پنخته کې لس کسان وجل شوي دي د خطو پر وخت د کپړو یو مارکیټ ته اور هم اچول شوی لدې وروسته په حالاتو د قبو موندلو لپاره په وزره وبلل شو نن د پنډې پولیسو ثانې یو چارواکي تیمور لمشال له سره خپل خبرو کې ویل چې پروند اشوري پورزه د پنډې په مختلفو سیمو کې د فرقه ایزن خطو لکبله د پټوهار راول پنډې کنټونمنت او راول ټاون په سیمو کې کرفیو ولګول شو چې نن تر شپې 12 بجو پورې به نافذ وي نوموړی وایي په جماعتونو کې اعلانونه کېږي او خلکو ته ویل کېږي چې په پنډې ښار کې کرفیو نافذ کړل شوی او له کورونو بهر ونه وځي د پاکستان له پنځو څخه د پاکستان له پنځو څخه تر شلو فیصد پورې آبادی د شیعه مسلمانانو ده د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت یې جمن ده چې په هیواد دننه د ترګرۍ توانۍ بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي د پاکستان سرکاري ډول مخې پرون په کولمبو کې د همګټه هیوادونو سرمشریزي ته په خپله وینا کې نوه شریف ویلي پاکستاني ولس له یادو چیلنجونو څخه د هیواد ویستلو لپاره پرده باور کړی او دا به هڅه کوي چې دا کار سرته ورسوي نوموړي زیاته کړه چې پاکستان غربت پرله پسې قدرتي افتونو او مخپزاتېدونکي سخت دریځې سخت ځپلې دي نو شریف په دې مقاله د همګټه هیوادونو د ځوانانو شورا لپاره د یو لک ډالرو د مرستو ورکولو هم اعلان وکړ د پاکستان سرکاري ډول مخې نو شریف په کولمبو کې نن د استرالیا له وزیر اعظم سره په دوړخي ځړکو هم خبرې کړې دي د خبر پښتونخوا د سوات تحصیلي مټه سربانډه کې د یو کور د باورچی خاني چتر پریوتو لکبله او کسان مرشیو او درې نور جوبل دی د مټه پولیسو محرر احمد زیب مشالډو تنن ویل چې تیر شپه مسخوتن د فریدون میتن د کور باورچی خاني بش مات شو چې لوجی د چلوجی چت اپریوتو او د غرنګ پکې وو کسان او وجل شو چې پکې څلور ماشومان دو زنانه او د کور مالک فریدون هم شامل وو تاسو له مشالډو خبر نورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وسایل جانکاري پروند د امریکا د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلی کلینټن سره د واشنگټن د جاج ټاون په ونتون په یو غونډه کې دا خبره وکړه نوموړی وایي د افغانانو ښځو او جینکو د پام وړ لاسته راوړنو سره سره ګڼې نورې ستونزې لا پر ځای پاتې دي زموږ هم دا ستونزې ښې په یاد دي دا ستونزمن تاریخ په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو سبب شوی دی د شاتک په ځان پوهیږو باور وکړئ افغان ښځې په دې قیمت ښه پوهیږي ځکه تل تر ټولو سخت زیان دوی تر رسیدلی دی جانکاري زیاته کړه ښځو ته واک ورکولو په بېلابېلو برخو کې یې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دي د زیاته کړه د سولې په خبرو کې هم باید ښځو ته ونډه ورکړل شي په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د افغانستان په میدان وردګ کې وو کسان وژل شوي دي د والي ویان اتاولا خوګیاڼي ویل چې په وژل شوو کې څلور وسلوال طالبان د ملکیانو یو د ملي اردو سرتیری شامل دي وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې هلته په سید آباد ولسوالۍ کې د ولسي خلکو ترمنځ په شخړه کې د والي د ویان په خبره دوه کسان مړه او درې نور جوبل شوي دي د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د شام د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځ رسمن منظور کړو. دا پریکړه د دې سربیره وشوه چې البانیا په خپله خاوره کې د دې وسلو تباه کولو سره مخالفت کړی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د یوې اوږدې غونډې په ترڅ کې دا ومنله چې د شام کیمیاوي وسلې به له منځه وړي، خو دا یې ونه ویل چې چېرته به دغه وسلې ویجاړوي. شام له خپلې خاورې بهر د دې وسلو د تباه کولو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د البانیا وزیر اعظم اعلان کړی چې دا ناممکنه ده چې البانیا د دغه وسلو د ختمولو په عملیاتو کې برخه واخلي. د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشیا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوې. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل دي. دا په طرابلس کې د 100 میاشتو په ترڅ کې تر ټولو سخت نښته ده. وزیر اعظم علي زیدان غوښتي وو چې ټول ملیشیا دې پرته له کوم استثنا له طرابلس ووځي. جګړه پرون هغه وخت پیل شوه چې د مصراتا د خار ملیشیا ځواکونو پر شاوخوا 500 مظاهره کوونکو ډزې وکړې. دغو مظاهره کوونکو له خاره د دې وسلوالو د وتلو غوښتنه کوله. د مصراتا د سیمې ملیشیاو مخکې څو ځله په طرابلس کې د ځینو سیمو د نیولو لپاره جګړې کړې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې په جنیوا کې له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکې اونۍ په خبرو کې د تهران په لنجمن اټومي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي. خو محمد جواد ظریف په تهران کې وویل چې ایرانی چارواکي به غوښتنه وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام حق باید په رسمیت وپیژندل شي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ په دوبۍ کې د کرکټ شلوریز میچونو سیریز افریقا ګټلې. پرون د سیریز په دویم میچ کې د جنوبي افریقا لوبډلې 5 ګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افریقي پاکستان تر میچ ګټلو لپاره د 150 رنونو هدف ورکړو. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې د 9 لوبغاړو په تاوان 140 رنونه جوړ کړل او یوازې په 6 رنونو یې میچ وبایلو. په دوبۍ کې دوه میچونو سیریز لومړی میچ هم افریقا ګټلې دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. اوس هم په دې غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان په پنډي شار کې پرون د عاشورې په ورځ د نښتو په وروسته کرفیو لګول شوی ده. په خبر ایجنسی کې چارواکو د تباه کړل شوو ځینو سکولونو د بیرته جوړولو اعلان کړی دی.
دے دپارا مونگ بدے کالم اے ڈی پی کے اس کی منظور کرے دے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بدے بندے بکار ضرور سی ان کو فی الحال اسکول نو جڑاولو پروگرام کرے کم رنچی ہوئی دی.
د امریکا د بارنی چار وزیر په افغانستان کې د ژوند په بیلو بیلو برخو کې د شوزو پرمختګ ستایلې. خو آیا هلته د شوزو سره د پرمختګ په اړه باندې څه بدلون لیدل کیږي؟
کنن دولس کاله مخکې به یو د کلنه به خلک خار ته نه راتلل یا به خزینه ډاکټر ته نه تللی نو دا ناپوهي وه. مګر نو اوس چې دا بې باوري پیدا شوله.
پوښتنه دا ده چې شیر څه ته وایي؟
شیر باید هغه ووایي چې هغه د خبرې نښې. مانوی هم باید ښکلا ولري او په ټکو او تورو کې هم باید د عادي خبرې نه بل رنګوالی ولري.
دا د پښتو شعر شاسود د شیر پړه نظر چې د مرکبه تاسو په دې روانه غړي کې په پاکي د بختر ستوري په پروګرام کې وایو. خو سم د خبرونه پایل د پنڈی له حالاتو زخه کو. د پاکستان د پنجاب صوبې په پنډي شار کې پروند د عاشورې په ورځ په جلوس باندې د ډزو وروسته د سو نشتو وروسته د پاکستان حکومت هلته کرفیو لګولې ده. د فوج ځوانان گشتونه کوي او په جماعتونو کې خلکو ته د کور ځخه د بار نه راوتلو اعلانونه کیږي. په دې پیښه کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي دي. په دې اړه مو تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار راخستی دي.
پرون چې کله د عاشورې ورځ وه د حسنیانو لسمه وه، نو د هغې چې کوم جلوسونه وو نو دغه دوران چې د پنډۍ د راجا بازار یا لیاقت باغ چې کومه سیمه ده هغې سره خوا کې په فواره چوک کې کله چې دغه جلوس فواره چوک ته راورسېدو نو بعضې کسانو ډزې وکړې. هوایي د هغې وروستو الغاو تلغاو جوړ شو او هنګامه جوړه شوه چې د کمشنر دفتر د هغې په وینا باندې تر اوسه پورې په دغې پېښه کې یا دغې هنګامو کې تنه هغه مړه شوي دي او تر ډېر شو زیات جوبل دي. بعضې سرچینې یا چې کوم آزادې سرچینې دي نو هغې بیا دا شمېره د مړو شمېره چې کوم دی نو هغه د لسو پورې ښایي. خو د هغې وروستو چې کله دغه هنګامه جوړه شوه نو بعضې راپارېدلي خلکو یا چې کوم شرپسند خلکو نو هغې بیا دغلته د کپړې یو مارکیټ دی هغې ته هم اور ورته کړو او هغه کم ګاډي چې بیا د اوبو یا دغه اور د وجلو دپاره راتلل یا امبولنس راتلې نو په هغې باندې هم پترا وکړو هغې هم مخکې راتلو ته نه پرېښود. د هغې وروستو بیا چې کومه ضلعي انتظامیه وه هغې پنجاب حکومت ته خواست وکړو چې په علاقه کې یا په دې ټوله پینډۍ کې د کرفیو لګولي شي ځکه چې حالات ته قابو نه بار کېږي. ورسره ورسره چې کوم د کویک ریسپانس فورس او د فوج ځوانانو نو هغې هم دغه علاقې ته راوغوښتي.
نو اوس دا راته وایسته چې دا وخت هلته صورتحال څه دی؟
صورتحال تر دې دمه خو په کابو کې دی. زموږ وروسته کمشنر آفیس سره خبرې وشوې دفتر سره هغې هوئ چې صورتحال په کابو کې دی خو بیا هم چې کوم پینډۍ ته ننوتونکې لارې دي نو هغې باندې کنټینر ایښودې شوي دي هغه بندې دي. ورسره چې کوم د موبایل سرویس دی نو هغه هم وتلی دی. ډب غبرګ سورلي چې کوم ده په موټر سایکل باندې یا په کوم ځای کې چې کرفی د کومو کومو درېو ټاونونو کې نو په هغې کې خو بالکل کرفی د هغې نه بار چې کومې علاقې نو هلته کې هم په موټر سایکل ګرځېدو باندې پابندي ده. ورسره ورسره چې کوم د ایرپورټ کوم لارې دي یا کوم پروازونه دي نو هغه هم ځنډول شوي دي ځکه چې خلک لې راتلې نه شي. د کمشنر آفیس وایي چې موږ په جوماتونو کې خلکو ته اعلانونه کړي دي مولیانو په ذریعه باندې چې دا کورونه نه وځي ځکه چې کرفیو او د شپې تر 12 بجو پورې ویل کېږي چې دا کرفیو باید جاری وي.
د پاکستان د پنډي په ښار کې د محرم الحرام په موقع باندې نشته او لاغه وروسته کرفیو او اوس تازه حال لکه څنګه تاسو ته ډیرو ته معلومی چې وخت داسې و چې سنیان او شیگان د محرم الحرام یا د حسن حسین په موقع به له یو بل سره مرسته کوله او دا روز به په خپل خپل مراسم به لمانځل او له یو بل سره کومک کوي. همدا پوښتنه مو په کراچي کې میشت شپېته کلن محمد جان څخه کړې ده چې په خوا به د شیگانو او د سنیانو تعلق څنګه و؟
شرکت اور مسلمان سنیا نو باغی سر بالکل لگا الم اگست سے روان بو پلارو کی وہ باقاعدہ داغو دا پارا تو وہ سب خل کو لگا بول دی سنیا نو او بو شربتی دغه سی علیم او دغه سی ټول پروګرامونه به یو ځای کېدل او دغه کې داسې او حالات جوړ کو.
یعنی دا دغه ممجان سی بخښنه غواړم دغه څومره وخت مخکې خبره د تاسو یې کوي
دا دا څنګه لکه زما عمر پښمته و کې روان دی مونږ دا نن نه لږ بندل لږ کالو مخکې لکه دا بالکل دا ټول عمر دغه سی خدا لږ کاله دول چې کله دی دا تفرق پکې پیدا کړو د مسله ته.
خو محمد جان صاحب آیا دا تاسو چې کوم تصویر ورکوي چې په خوا به سنیان له شیګانو سره په ګډه وو په دې میاشت کې څار څنګه انتظاماتو یا د دې کوم مراسم په هغه کې به هم ګډون کولی خو آیا نن صورتحال څه دی؟ یو خو وسلوالې ډلې دي که مسله ډلې دي هغه نه ولس په سطح باندې هم هغه سي کېږي کنه دا کم سوي دي؟
نه جی نن سبا خو بالکل زمونږ سره الګ شوي دي. نن سبا نه دا خو مین دا خلک سنیان ورتلی شي او دا خو زمونږ دی مین لا لکه جی چې دی کې دا چې دغه د مثبتو جګړې جوړې کړې وسلوالې ډلې جوړې کړې په هغه ډلو په خاطر باندې ټول حالات حالانکې شی چې کوم دي هغه هم لکه نیمې خاوندان دي هغه هم دغه دي او ډېر لکه مونږ یو بل سره ډېر ښه په مینه محبت په اوسېدو اوس هغه وخت نه دی. اوس هم سنیان په کې ډېر ښه خلک شته دی او هغه دا کوشش کوي په اکثریت سره چېره دا جنګ جګړه ونه شي او دا خلک خپل دغه کوي کار کوي مونږ خپل کار کوو خداغي باوجود په گیداس کې څه کسان شته
یعنی ستاسو په خیال باندې د اولس په سطح باندې له شیګانو سره نفرت یا د شیګانو له سنیانو سره نفرت نهسته بلکې ځینی خاصی ډلې دي د ویری لواجی خلک له بل سره په لیدو را لیدو کې کوشش کوي چې نه وویني یم رسنه.
بالکل جی بالکل دقه خبره دا خلک دي چې هغه دا نه غواړي چې دا خلک یو ځای شي. ارے اوس زمونږ یو بل زمونږ په یو کال نوې کې په دې والا کې یو من سره په دې علاقه کې شیم دي سنیان هم دي نور دیوبندیان بریلیان هم دي او اهل سنت اهل حدیث هم دي موږ یو بل خیو او دا یو بل سره ښه ناسته ولاړه کوو.
ستاسو به یعنی غوښتنه څه وي له حکومت څخه او له ولس څخه چې څه کېدل په کار دي؟
زه خو دا وایم چې زمونږ او د دې علما شریک کینی او په جماعتو کې په مدرسو کې په امام بارو کې او بالکل مشترکه پروګرامونه وکړي په علاقو باندې لاړ شي په جماعتونو کې اعلانو کې چې موږ رونه یو او یو خلک یو پاکستانیان یو د کلمې رونه یو نو انشاءالله چې دا حالت دغه شي. خو دې کې داسې کمزوري کسانی کمزوري کسانی چې هغه د مسلط جګړې جوړې کړي.
دا په کراچی کې میشت 60 کلن پښتون محمد جان چې د پښتنو د چې د سنیانو او شیګانو ترمنځ پر تعلق باندې خبرې را سر کولې. ریپورټونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر مولا مسعود وژل کېدو د تر مشرۍ لاندې سیالو ډلو کې زړې دښمنۍ پارولې دي. په دې دښمنۍ کې پنجابي طالبان وروسته له هغه ښکېل سو چې د طریقې طالبان پاکستان نوی مشر مولا فض الله پنجاب ته ګواښونه وکړل. رایټرز خبري اژانس د څارونکو په حواله لیکي چې شایي له دې اختلافات سره په پاکستان کې د انتها پسند وسلوالو په فعالیتونو کې تشدد لا زیات شي. خو طالبانو په تازه خبر کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې هیڅ اختلافات نشته او دوی ټول د مولانا فض الله په مشرتابه باندې باور او یقین لري. خو د دوی په منځ کې کوم اختلافات دي په دې اړه باندې بیا رایټرز خبري اژانس کوم رپورت جوړ کړی دی دا تفصیل له احمد تکل اورو.
ریټر خبري اژانس لیکي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدو د دې ډلې په لیکو کې د قدرت پر سر مبارزه چټکه کړي او ښایي د سیمې امنیت ته ګواښونه لا زیات کړي. تیرونه کله چې د قبایلو یوې شورا ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په توګه غوره کړ د یوې سیالې قبیلې څو قومندانان په داسې حال کې چې سخت په غوسه ول غونډې ووتل. ریټر خبري اژانس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په 8 په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولې کې چې وایي کله چې د مولا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو د قومندانان لغونډي وتل او ویلې چې د طالبانو مشرتابه نور نه لمنځه ولاړه. خو نو موري یادونه کوي چې د غونډې نورو ګډونوالو له نوي مشر څخه ملاتړ وکړ او د بمی حمله او چودنو د یوې چپې په پیلولو سره د حکیم الله مسعود د انتقام لپاره له پلان جوړولو سره ملګری پاتې شول. یاد شوی قومندان وای دا د پاکستان د حکومت پرځت چې د امریکا لاس پوڅای دی د دوی د مبارزې نوې پایل دی. د زیاتوی هغه چې شوروي اتحاد له افغانستان وېست پاکستان خو ډیر اسان رنګولای شي. رويټرز لیکي پاکستانی طالبان چې بیلابیل ډلې پکې دي او یوازې په جهادي عقایدو او للویدی سره په اختلاف کې ګډون سره لري هیڅ کله یو موټی نه وو. دوی له افغان طالبانو څخه بیل فعالیت لري. خو د مسعود مړینه چې د مسعود له ځواکمنې قبیلې څخه وو او د یوسفزي مولا فضل الله غوړه کېدل ښایي د پاکستانی طالبانو تصویر له بنسټه بدل کړي. د رويټر په وینا سره لدی چې د سولې کومې مهمه خبرې نه دي تر سره شوې د مسعود په مشرۍ طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو مفکورې ته چمتو ښکارېدل. خو مولا فضل الله له اسلام آباد سره د هر راز خبرو احتمال رد کړی او په پنجاب کې پر حکومت او امنیتي تاسیساتو د حملو د پایل اعلان کړی. د فتا تحقیقاتي مرکز کارپو سفی الله مسعود وایي د مسعود قبیله نه یوازې د فضل الله پر غوره کېدو خپه ده بلکې داسې راپورونه هم شته چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلوالي نښتې پیل شي. سفی الله مسعود وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د سولې مخالف ځواک غښتلی شوی. پنجاب ته چې د پاکستان تر ټولو سوکاله صوبه ده د فضل الله غواخ هلته ډیره افراطی ډلې سخت نه امید کړې دي. په پنجاب کې د سپاه صحابه لشکره جنگوي او جیش محمد په څیر ډلې ډیره دي چې د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارو له مودو رئیس زغملي او حتی ملاتړ یې ترې کړی. ځینې دا ډلې د دې لپاره جوړې شوې وې چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. خو د پاکستاني طالبانو او القاعده شبکې د نفوذ په نتیجه کې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان پر ضد شوې. په اسلام آباد کې ولویدیز ډیپلوماټ رويټر خبري اژانس ته ویلي دي چې د حالاتو کنټرول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې لاسه وتلی او ISI اوس په دې پوهیږي. اژانس لیکي په داسې حال کې چې د افراطي ډلو په لیکو کې تحرکات او بدلونونه را روان دي ځواکمنو پنجابي ډلو خپل مخ د افغانستان خواته اړولای چې امریکایي ځواکونه پر روان کال کې تریوځي. د جیش محمد سوتنو جنگیالیو چې د کشمیر په جګړو کې ګډون کړی رويټر ته ویلي دي چې د دوی پر زړونو د افغانستان افغانستان جګړه وری. د دې ډلې قومندان عبدالرحمن وای موږ په افغانستان کې سوله غواړو، خو یوازې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې. نوموړی اټکل کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به قومي مشران له ملا عمر سره کښېني او پریکړه به وکړي. د جیش محمد دا قومندان وای کارتیاوي موږ په افغانستان کې جګړې د جنګیالیو استخدام او د کسانو لیږلو ته چمتو یو.
د رائټرز خبري ایجنسی رپورٹ وو چې تاسو ته احمد تکل وړاندې کړي. د خبري ایجنسی پولیټیکل چارواکو د ایجنسی کلنۍ ترقیاتي پروګرام ځخه د وسلوالو لخوا تبا کړ سو لس سکولونو د بیا جوړولو منځوري ورکړی ده. دوی وایي چې د سکولونو باندې ایجنسی په هغو برخو کې جوړوي چرته چې د امنیت وځه شوی، خو بیا د سیمې اوسیدونکو وایي چې دلته د سکولونو ورانېدو سره د تعلیم په شر ډېر منفي اغېز شوی دی او باید په دې باندې زر تر زره کار پیل کړل شي. د مشال د همکار رپورټ اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دوی به د جنسی په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لخوا تباه کړای شو سکولونو کې په اولنی پړاو کې لس سکولونه بیا جوړوي او د دې لپاره د کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی نه یو سکیم منزور کړای دی. دوی وای چې په هغو سیمو کې به دغه سکولونه بیا جوړوي چرته چې د امنیت وضع ښه وي. په دې هکله د خیبر جنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن ورغزی مشال ریډیو توای
او د دې پر موږ په دې کالم ای ڈی پی کیس کې منزور کړی دی او ان شاء الله تعالی به دې باندې وکړ شو سی. موږ په الحال له سکولونو جوړولو پروګرام کړی کم برانچي وي دي او ان شاء الله نور څه کم پاتې دي نمبر نمبر سره به ګورو کوم علاقہ کلیر کیږي او کوم ځای کې کار کیږي شي. اول ته موږ کار شروع کوو دا سکول نه بیا واپس خپل ځای ته واپس کوو.
د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن ورغزی نمو چې کله و پختل چې د باډي سیمینا به کور شو د کونکو د پاره د تعلیم حاصلولو څه مت بدل بندوبست کړی دی. نو دوی وویل
په کیمپونو کې بالکل په جرزو کم کم د سکولونو بندوبست شته. هغه نه علاوه په پښتخره کې موږ بڑے کم بے کوره شوي خلک دي، هغوی لپاره سکول کلو کړی دی او هلته 800 ماشومان په سکول کې سبق وایي. دین علاوه څه کم د بڑے کالج دی فرض کې لکه یاد جنکو سکول دی عام دلته موږ پښتخره کې وته په کرای باندې بلډګونه نیولې دي. هغه کرای موږ خبر ایجنسی انتظامیه ورکوي او هغه باقاعده فعال دي کې ماشومان او ماشومې خپل سبق وایي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې په وینا تر اوسه په خیبر جنسی کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو سره الوزولې دي چې په دې سیمه کې د تعلیم په شر هور سره ډیر اثر پریوتلی دی. خو دوی هڅه کوي چې د پولیټیکل چارواکو په مرسته یو ځل بیا جوړ کړي.
په خیبر ایجنسی کې د جنو سکولونو د بیا جوړولو په اړه مو رپورت اوریدل. د خیبر پښتونخوا په شبکدر او کوزو مومندو کې د سرو املوکو نږدې 200 باغونه کرل شوي دي چې پکې د باغوانانو په وینا تر 4000 پورې مزدوران کارونه کوي. د املوکو د شوکي وخت تر 2 میاشتې پورې وي چې د باغوانانو په وینا په رنګ کې د سوات املوک او په خوشوالي کې د یکا غونډ ډېر مشهور دي. تفصیل به د مشال د همکار په رپورت کې اورو.
دا کوزه محمد ایجنسی په یکون او د شبقدر په مټه سیمه کې د سرو املوکانو لږ زیات 200 باغونه کرل شوي چې په کې د 2 میاشتو د املوکو د شوکی لپاره لږ زیات 4000 تنان په مزدوري بوخت دي. دا تنان د املوکو او دا شان د هر قسمه باغونو باغوانی په هر موسم کې کوي او نه یوازې په یکون یا شبقدر کې بلکې سوات، نوخار او نورو سیمو ته هم مزدوري لزی. زرداد نوم یو تن چې د املوکو په باغ کې یو بوټی ته پوړی لګولې و او سره املوکانې په قنچه پرې کول وی ویل
چې په هغه شورو په کوم
باغوانی کوي او هغه ویل چې د هغوی ټولو زیات خوخ املوکان د یکون د سیمې دي ځکه چې خلک یې ډیر خوښوي.
بسر رنګ باغونه شته کنه، څکه 150 بوټي، څکه 220، څکه 300 بوټي او جدید املوک خوونه یا هویاد املوک د یخوالي په جانب دا خاملو.
ایوب خان د سرخ شبقدر اوسیدونکو دی او هغه هم باغوانی کوي. هغه وایي چې د املوکانو دا باغ په 4 لک روپیه خسته او هغه امید ساتي چې ګټه به ورته وکړي.
املو خو سیب پران کې رسوات خدي په خوګوالي کې دا ځای خدي او دا پر همر هم پیرو وریږي او بل دا خبره سپوږمې مې په 2-3 میاشتې تیر شي نه سره خوګوالي ډیر زیات پیدا کی.
د باغوانانو یو تن قایم لشه چې د لنګر په ډیوټي لګولې وی ویل چې هغه روزانه شلو تنانو او یاد دین زیات تنانو له خوراک تیاروي او د دوی سره یې روزګار ډیر خروان دي.
بس دغه لنګر کار کوو دغه کوو دا دلته کسان ګڼ دي دا لنګر کار راته ډیر دی.
دغه تنانو په وینا چې هر باغ کې لږ زیات 200 تر 250 پورې د املوکو د میوي بوټي او د دې د شوکي وخت تر دوه میاشتو پورې وي چې هر باغ کې د 15 تر 15 پورې مزدوران هم په مزدوري اخته وي.
تاسو د مشال د همکار ریپورت اوریدلې. او سمزو افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د شوزو پرمختګونه ستایلي دي. جانکيري پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پخواني وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جارج ټاون پوهنتون په غونډه کې دا خبره کړې ده. تفصیل به سلیم احمد صالح راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان داسې یوې مرحلې ته رسیدلی چې د ښځو لاسته راوړنې باید خوندي سي. جان کیری پرون د واشنگټن په جورج ټاون پوهنتون کې جوړ شویو مراسمو ته دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنه لورا بوش هم پکې حاضر وه. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ښځو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید دوی ته واک ورکړل سي. کری زیاته کړه افغان ښځې نه غواړي تیر وخت ستنې سي. باور وکړي کله چې افغان ښځې مخته ځي هیڅکله نه غواړي شاته ستنې سي، نه د طالبانو د واکمنۍ مهال ته او نه تر هغه مخکې وخته چې تاوتریخوالی افغانستان سره ویشلی وو. ځکه نو ډیره مهمه ده چې پر دې برخه پانګونې ته ادامه ورکړو او د دې پروسې ملاتړ وکړو چې ښځو او نارینه وو ته ځواک ورکوي، څو ژغې واورېدل سي او په خپل راتلونکي کې نقش ولري او خپل یې وټاکي. جان کیری وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له 2001 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې زیاتې لاسته راوړنې لري.
In 2001 back then there were only 900
په 2001 میلادي کال کې یوازې 900 افغان ماشومان شوونځو ته تلل چې ټول هلکان و. نن تقریبا 8 میلیونه زده کوونکي شوونځو ته ځي چې تر 100% زیاته برخه انجونې دي. تاسو فکر وکړئ چې دا پراتلونکي کې څه معنی لري. په 2001 میلادي کال کې د هر 100,000 ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 ماینې مړې کېدې. د مړینې دا ارقام نن 80% کم سوي دي. په 2001 میلادي کال کې د یو عادي افغان د عمر اوسط 42 کاله وه، خو دغه رقم 28 کلونو ته لوړ سوی او په لوړېدو دی. په 2001 میلادي کال کې یوازې 9% افغانانو ته اساسي روغتیايي څارنه رسیده، خو نن 80% خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د روغتیايي خدماتو له مرکزونو نږدې 1 ساعت فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه په هر ډول امنیتي قرارداد کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وسی. د هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره دغه تړون به په راتلونکو اونیو کې لاسلیک سي چې دوه ملتونه به نور هم سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن ویل دوه اړخیز امنیتي تړون مهم دی. هغې زیاته کړه که دغه تړون لاسلیک نسي افغانان به یوازې پر خپلو ځانونو متکي پاتې وي. بل خو د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوش اندیشمنه وه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي هیڅوک به دغه هیواد ته پام وانه ړوي. خو جنکيري خوشبيني څرګنده کړه او وی ویل که افغانان غواړي چې یو واحد او غښتلی افغانستان ولري امریکا به یې تر څنګ ولاړوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جورج ټاون یونیورسيټي کې د افغانستان کې د ښځو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغو د پرمختګونو په اړه باندې خبرې کولې. تاسو کولی سئ د مشال ریډیو هم دغه ریپورت او سره نور ریپورټونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی سئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری تاسو جمهوریت پروگرام تاسو ته پامیر ساحل وړاندې کوي. او تاسو تر دې لمخه چې د خبرونو لنډی سلار سو تاسو کولای شئ چې پراتلونکي غړي کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوري. په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتو ل یو وتلی شاعر شاه سوت سره مرکه هم شامل ده. د دې ترڅنګ د ایران د جوهري پروګرام په اړه باندې هم رپورت لرو او دا به مواوري چې په افغانستان کې د مشاورتي لوی جرګې لپاره تیاراني کوم ځای ته رسیدلې دي. خو لسمې بجې سوي دي. اسرار الله محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پنجاب پر راولپنډۍ کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقې جنختو له وجې لس کسان وژل شوي او شاوخوا څلوېښت ژوبل دي. د پاکستان سرکارې ډولو مخې پرون د راجا بازار په سیمه کې د شاګانو او شوري جلوس سره نږدې د دوو ډلو ترمنځ پنخته کې لس کسان وژل شوي. جنختو پر وخت د کپرو یو مارکېټ ته هم اور اچول شوی. له دې وروسته پرون د پوټوهار او راولپنډۍ کنټونمنټ او راول ټاون په سیمو کې کرفیو لګول شوی چې نن تر شپې دولس بجو پورې به نافذ وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي حکومت چې جمن دی چې په هیواد دننه د ترهګرۍ توانۍ بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. د پاکستان سرکاري ډلو مخې وزیر اعظم دا خبرې پرون په کولمبو کې د همګټه هیوادونو سرمشریزي ته په خپله وینا کې کړي. د پاکستان لس کسیزه پارلماني وفد نن په نهه ورځنۍ دوره سعودي عرب ته روانېږي. د ریډیو پاکستان له مخې د دورې مشري د اسمبلی سپیکر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل. جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو له پخواني وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جاج ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا څرګندونه وکړي. نوموړي زیاته کړه ښځو ته واک ورکولو په بیلابیلو برخو کې یې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دي. په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان په میدان وردګو کې اووه کسان وژل شوي. د ولی ویان اتاالله خوګیاڼي وویل چې په وژل شوو کې څلور وسلوال طالبان، دوه ملکیان او یو د ملي اردو سرتیری شامل دي. د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوي. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه دوه دېرش کسان وژل شوي او څلور سوه نور ژوبل دي. د کیمیا وسلو نړیوالو څارونکو د شام د کیمیا وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځ رسمن منظور کړو. دا پریکړه د دې سربېره وشوه چې البانیا په خپله خاوره کې د دې وسلو تباه کولو سره مخالفت کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله من دی په جنیوا کې له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ په دوبۍ کې د کرکټ شلو اوریزو میچونو سیریز افریقا ګټلې.
اسرار علم مومند درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. هم اسرار علم مومند به درته د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي. هغه دا چې د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي پاکستاني ولس د محال ترګري، کرپشن او نور یو شمېر مسلو ځپلې دي او دارنګ د دې مسلو د حل امید په نظر نه راځي. بلخوا د ورسپانې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو د نشي موادو جرمونو د مخنیوي دفتر رپورت ورکړي چې په افغانستان کې د افیمو کاشت د ریکارډ سطحې ته رسیدلې دي. راځي سره له مومن ته غوښتو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي دي د پاکستان د موجوده حالاتو ښه کېدلو امید په نظر نه راځي. پاکستانی ولس دا مهال ترګري، کرپشن، غربت، د قدرتي وسایلو کمښت، مالی بدحالۍ او نورو یو شمېر مسلو ځپلې دي. په دې وروستیو کلونو کې ورته چیلنجونو پاکستان ته لوی زیان رسولې. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د تیرې میاشتې په شلمه منیټه خپل وینا کې دا خبره منلې وه چې اوس مهال د هیواد حالات دومره خراب دي چې له دې نور زیات نشي خرابېدی. د پاکستان په ټولنه کې درزونه هم په پراخېدو دي او کېدای شي یوه ورځ دا د ریاست وجود ته هم خطر رامخې ته کړي. او که چیرې پر وخت دا مسایل حل نه کړل شول نو د ملک د تقسیمېدو خطر ده. که څه هم په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه د برداشت پیدا کولو حلقه ډیره وړه ده، خو بیا هم پکار ده چې دا قسم خلکو حوصله افزای وشي. په پاکستان کې د ناآرامۍ له کبله ځینې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ دي او بیا ځینو خلکو د زیاتې مایوسۍ له کبله خودکشیانې هم کړې دي. بلخوا د ورسپانې واسطې جورنال په یو مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو د مخنیوي دفتر رپورت ورکړي چې په افغانستان کې د افیوم کاش د ریکارډ ساتي ته رسیدلې دي او په شپږ د شپې د ځمکه افیوم کرل کیږي چې د 2006 کال په پرتله درې چنده زیات دي. د کلونو راهیسې پوځي هلې ځلې روانې دي چې سکیورټي پیاوړې شي او دارنګ کروندګر دې ته وهڅول شي چې د افیمو پر ځای نور فصلونه کاشت کړي او له حکومت سره په دې لړ کې کافي مرسته هم شوې ده او زمیدارانو ته د غنمو تخم هم مفت ورکړل شوی دی. خو د هر څه باوجود هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې مخنیوي ځکه نه کیږي چې په قامی کچا د نشې موادو د کاچاخو ګټنه د حکومتي چارواکو او طالبانو لاسو ته ځي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه
شال او شمله
په پاو کم دو بجه
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجه
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجه
سروې
په درې نیمه بجه
جمهوریت
په پاو کم سلور بجه
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجه
د امریکا ولسمشر د دې هواد له کانګرس څخه غوښتي چې پر ایران د نوو بندیزونو مسوده دی نه منزوروي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په یو نوي رپورت کې ویلي چې د ایران په اټومي فعالیتونو کې د نوي حکومت د کار له پایله راځي کموالی راغلی. دا چې په داسې حال کې ده چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د خبرو اترو نوی پړاو په بله اونۍ کې په پام کې دی. احمد تکل بنور تفصیل راکړي.
ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د ایران پر ضد په داسې حال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي د نویو بندیزونو د طرحې له تصویبولو ډډه وکړي. ښاغلی اوباما په سپینه مانی کې یوې خبرې غونډې ته وویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لاره خبرې اترې دي. د زیاته کړه چې که ایران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغی بیا هغه مهال بندیزونه لګول کېدای شي.
They can't come to the table in a serious way.
کدا سی پیخ شي چې دوی خپل ژمنې عملی نشي کړای د خبرو میسته په جدي ډول حاضر نشي یا دا مسله حل شوی فکر کړي نو د بندیزونو موضوع خو بیا راپورته کیدای شي. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو اترو کې زیات وخت ته اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا متحد هیواد اسرائیل په دې نظر دي چې ښایي له ایران سره د خبرو په نتیجه کې بندیزونه له وخته مخکې لمنځه ولاړ شي او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوي بندیزونه باید لا زیات شي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دی پراخ کړي. د ادارې په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي یوازې د ناتانس په اټومي بټۍ کې څو محدود سنترفیوژونه نصب شوي خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. دا په 13 اگست میاشت کې د نوی ولسمشر په توګه د حسن روحانی د کار له پیل وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لومړنۍ درې میاشتنۍ راپور دی. خو اسرائیل چې ګومان کوي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد دی له پخوا رئیس خبرداري ورکړی چې ښایي د زور په کارولو سره اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وکړي. د IAEA د نوی راپور د خبرېدو په وړاندې په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دې خبر اوریدل چې ایران خپل اټومي تاسیسات نه دی پراخ کړي د ته په زړه پورې نه دی او ویل دا چې ایران دې ته اړتیا نه لري ځکه د اټومي بم د جوړولو لپاره په کافي اندازه لازم مواد تاسیسات سنټرفیوژونه او تجهیزات بشپړ کړي دي. دا راپور په جنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې خبريږي. تهران د لویدیځ د تورونه چوي د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي ردوي. ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې د اټومي پروګرام پر سر لویدیځ سره د ایران اختلاف و پای ته رسوي څو پر دې هواد لګول شوی بندیزونه هم رافشي.
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې
په افغانستان کې د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو مسولین وایي چې د جرګې انتظامی کارونه نشته مکمل شوی دي. دغه درې ورځنی جرګه به د پنځمې په ورځ په کابل کې پیلېږي چې په کې به د هیواد لرو برزخه تر 200 سیات کسان ګډون کوي. د مشاورتي جرګې مقصد د افغانستان او امریکا ترمنځ د کېدونکې امنیتي تړون چاچ اخیستل او په دې لړ کې حتمي پریکړه کول دي. تفصیل به له کابل د ناجیه صافی په رپورت کې واورو.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسولین وایي چې تر درې ورځو پورې به د دې جرګې ټول غړي کابل ته راځي تر څو په مشورتي جرګه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهید د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره له 2000 ډېر کسان راغوښتل شوي. نوموړي په دې اړه وویل
د مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوي دي. د دې لوی مشورتي جرګې مصرف د یو نویم کوټ څخه چې د رئیس جمهور اضطراری کوټ دی د دې کوټ څخه به مصرفیږي. د دې جرګې تالار او نور ملحقات د پخوانی لویو جرګو څخه هم کاملا پاتې دي. د دې لویې جرګې به مصرف یوازې د عاشی او باتې سفرې موضوع به وي.
مشورتي لویه جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د پنجشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي. د هغه په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به د خلکو د استازو تر څنګ په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم په تشریفاتي ډول ګډون وکړي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې جوړېدو سره یو شمېر سناتوران هم مخالف دي خو ځینې ورسره موافقت لري. نوموړي د مخالفتونو عوامل داسې په ګوته کړل.
موږ کېدای سي په دې رایګیري ونه کړو خو سناتوران د دې حق لري چې خپل نظریات په انفرادي ډول وړاندې کړي. تر هغه ځای چې لیدل کېږي یو شمېر د دې جرګې سره موافق دي او ځینې مخالف کسان هم شته چې استدلال کوي او وایي چې د دې جرګې پرېکړې الزامي نه دي. په دې اساس دا یوازې اضافي وخت نیسي او افغان دولت باید دغه جرګه نوی جوړه کړي.
خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په جرګې کې به پر امنیتي او دفاعي سند به یوازې مشوره کیږي او له قانون سره سم به دا تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان او ایران هم د دې جرګې له جوړېدو سره مخالف دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله سنګزی وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی د نفوذ مخه ونیسي.
پاکستان په کلي ډول نه غواړي چې په دلته یو وختلې گاونډۍ چې هغه یو بینالمللي متحد لکه د امریکې متحده ایالات او د ناتو سازمان له هغه سره وي. پاکستان ستراتیژي دا ده چې تل په افغانستان یو ضعیف دولت وجود ولري. د ایران د نفوذ ساحه نیول کېږي. ایران غواړي چې خپل د نفوذ ساحه په افغانستان کې خپره کړي. له خوانه له بلې خوانه مسله دا ده چې امریکې متحده ایالات ایران ستراتیژیک دښمن ګڼل کېږي. هغه نه غواړي چې دلته حضور ولري.
خو پښتنه دا ده چې کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو دا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله بند کړي او کنه. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي هم وویل چې دا تړون ګوندي هیوادونه مجبوروي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي د دې جرګې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي.
امنیتي تړون امضا کول زما په فکر چې دا د افغانستان په ګټه دی. په ګټه یې په دې دی چې زمونږ تر اوسه پورې نه اردو سازي مکمله شوې ده نه انکشاف د اقتصادي مونږ تکمیل شوی دی او په عین حال کې مونږ د ګاونډیو هیوادو د تهدید لاندې هم قرار لرو. نو که داسې یو لوی قدرت سره مونږ امنیتي پیمان هم امضا کړو دا زمونږ امنیت امین کې دا د افغانستان په ګټه دی.
خو ځینې نور کتونکي او سیاسي ډلې بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مخالفت خي. دوی وایي چې کله امریکا سره امنیتي تړون وشي او په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسكر پاتې شي نو دا به په سیمه کې د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي او خپل مداخله به زیات کړي. خو افغان ولسمشر سوزلی ویلي چې دا سیو تړون به لاسلیک نکړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي نه وي او یا ګاونډي هیوادونو ته خطر متوجي وي.
ناجیه صافی واده مشال ریډو دغه غړی هم پاتې رسیږي. اوس به وورو اونیس پروگرام د باختر ستوري چې بازومت ابي دوران کوي.
د مشال ریډو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابي دم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو قربای يم. پنننۍ خبرونه کې به د 59 چاپ شوو کتابونو د مخکتن حال په یو ریپورت کې درکړو. بیا بل ځوان او فلسفي شاعر سید شاه سعود د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو هنري کانټینر د پرانستې حال په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو لپخوا رئیس د افغانستان په اکثرو پوهنتونونو کې استادان محصلینو ته له چپټرونو څخه درس ورکوي، خو په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو استادانو د پوهنتوني نصاب سره سم یو شمیر کتابونه لیکلي چې د محصلینو تر څنګ د عامو لوستونکو د پام وړ هم ګرځېدلي دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استادانو هم په خپل رشته کې محصلینو ته د کریکولم سره سم سو عنوانه کتابونه لیکلي چې 13 ورځې د 15 کتابونو د ارزونې او مخکتنې غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استادانو چې د کریکولم سره سم د محصلینو لپاره تدریسي کتابونه لیکلي وو د 15 کتابونو د ارزونې او مخکتنې غونډه یې د یاد پوهنتون په ایډیټورم کې جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د یاد پوهنځي بیلابیلو استادانو مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان صابر خان ممندو. نوموړي خوښي څرګنده کړه چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي په لږ وخت کې ډېرې بریاوې لاسته راوړي دي.
د حقوقو پوهنځی واقعا زموږ په نسبي ډول باندې د ځوانو پوهنځیو څخه دی، مګر په دې کم وخت کې دوی موږ ته ډېرې زیاتې بریاوې رابخلې دي. زه به د مثال ډول باندې د حقوقو د پوهنځي د ماسترۍ د برنامې نه یادونه وکړم. او موږ په ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې موافق شو چې دا برنامه تاسیس کړو، دغه د عملي کار شروع دی. د دېرشو نه زیات کتابونه اوس د طب د پوهنځي استادانو زموږ تالیف کړي او ترجمه کړي دي. د دې ځانګړتیا په دې کې ده چې دوی د خپلو امکاناتو نه دا کتابونه چاپ کړي دي. په داسې حال کې چې هغه نور کتابونه چې د المانی موسسې د خوانه یا د څو موسسو د خوانه کومک کېږي او چاپېږي.
د حقوقو پوهنځي رئیس نقیب الله ثاقب یاد کتابونه نه یوازې دا د حقوقو پوهنځي د محصلینو لپاره، بلکې هغو لوستونکو ته چې له سیاست سره علاقه لري هم ګټور بولي.
د تدریس په چارو کې البته کوم ګټه شونه وایي په څل نه، بلکې مومن درسي کتابونه دی. خو بل خوا دي چې اکثره کتابونه دي چې هغه د درس اصلا اصلي بحث او اصلي برخه هم تشکیل نه کوي. په دې اساس باندې موږ ویلای شو چې دغه ډول کتابونه نه تر هغې مثلا لپاره، بلکې د ټولو علاقه مندانو لپاره چې څوک په حقوق کې یا سیاست کې د بینوي روابطو کې په تر هغه علاقه لري چې زده کړي او کې معلومات حاصل کړي، دوی لپاره ډیر ګټور دي. او د حقوقو په باندې د محصلینو لپاره خو زما په نظر باندې دا پیښه وشد او مبرم ضرورت چې هغوی باید دا ډول کتابونه مطالعه کړي.
په هندوی استاد منګل شیرزاد د پهنتون د کریکولم مطابق د ماسلینو لپاره د دغه شان کتابونو لیکل د وخت ضرورت غنی.
یو خانه خدا او چې د پښتو ژبه باندې د لیکنی نشته ده، دوه مداد چې من ضرورت درو چې دراتونکو نسلونو لپاره هغه څه چې په سیاسي بهیر کې تیر شوی دی او موجوده قضایا په خپل مورنۍ ژبه باندې د دې مخې ته کېدو شې دی وکړې شي چې خصت نه واخیستل شي، ځکه خارجي ژبه یو فقر من پدې کی حاکم دی په مونږ باندې. نو په دې خاطر باندې زیات احساس دا کیږي چې باید موږ په خپل ژبه باندې د خپل محصلینو د مینوالو لپاره لیکل وکړو.
په هله استاد هجرت الله وایي چې د استادۍ لپاره یې هوټ کړی وو چې محصلینو ته به د چپټرونو پر ځای د زده کړې لپاره کتاب په لاس کې ورکوي.
نو مخکې لدی چې دا کتابونه به نه لیکل کېدل یا نه چاپ کېدل، نو محصلینو خوارانو ته به مغه په ای فور سیز ورقو کې پلاس لیکل شوی متنونه ورکول کېدل د چپټرونو په نوم. هغه به ځان ته فوټو کاپی کول، بیا به دا د یو سنت نه بل سنت ته بل سنت ته بل اخر د سی وخت به هم راغی چې دا فوټو کاپی شوی چپټرونو به خپل غا اصلي رنگ موبایل راغی چپټرونو به مغه یو سیمستر کې چې امتحان به ورکه د منځ بتل اوس دا کتابونه ماسلین ځان سره د وګدی مودیل لپاره ساتلی شي.
یو تن محصل خوشاله و چې لدی ورسته د چپټرونو پر ځای د زده کړې لپاره کتابونه په لاس کې ولري.
نو مې نصیب لاد او د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصل يم. مخکې به موږ د چپټر څخه استفاده کول، چپټر به بعضې نیمګړتیاوې درلودې او خامخا او وخت به نه درلودې. اوس کتاب ډیر وخت لري او کتاب موږ سره په هر ځای کې په اتاق او اتاپ کور کې او هغه خلک د خلکو لپاره دا یو چانس دی. سیاست سره علاقه لري دا کتاب مطالعه سره یو بل سهولت عام ولستم جوړیږي. مثال کول اس په بازارونو کې او کتابخانو کې دا کتابونه لاس راوړي او تر پوری خپل مشکل په حل کې. موږ ډیر خوشاله یو د نور استادانو زخم هیله کوي چې د چپټر پر ځای موږ ته کتابونه چاپ کړي.
دغه کتابونه چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځي کې عملاً تدریسيږي، د حقوقو بنسټونه، د اسلام جزایی حقوق او د جرم مادي عنصر په نمونو درې کتابونه په هندوی استاد احمد ګل واسق لیکلي افغانستان د نړیوال سیاستونو محراق په نوم کتاب په هندوی استاد منګل شیرزاد لیکلی او د سیاست پوهنی بنسټونو په نوم کتاب په هلی هجرت الله اختیار لیکلی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود داس یو شاعر دی چې د ځانګړي لارې له برکته یې شعرونه لر او بر پښتانه یو شان خوښوي. له ده سره مو د پښتو په اوسنۍ شاعرۍ یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې در خپرو. سعود صاحب که په شعر کې له روایتي پښتنو تیر شو او دغه نویو مفاهیمو ته تم شو چې اوس خلک په شعر کې د داخلي موسیقیت خبره کوي، یا دا چې په شعر کې د تصویر خبره کوي، او یا هم دا چې علامت په شعر کې څه شی دی، نو لومړۍ پښتنې ته راځو او هغه دا چې دغه داخلي موسیقیت په شعر کې څه شی وي.
شعر اصلا خپله د سید عادی خبره نه یو لیش تو لیش ته پورته سیز دی، لکه خبر هغه باید سړیو کی چې خاموش نه خي، شعر باید هغه وای چې هغه د خبرې نه خي، مانوي هم باید خکلو لري او په ټکو تورو کې هم باید د عادی خبره نه بل رنگ والی ولري.
هم دغه شعر کې اوس د داخلي موسیقیت خبره خلق کړي، نو دغه داخلي موسیقیت بسوي
داخلي موسیقیت هم دغه د سپو او سیلابونو نارا ولاړوي. بیا هغه کې نور ډېرې لارې دي، لکه د ټکو بیا بیا تکرار، د سر ښکلا پیدا کیږي په غږ کې، په ویلو کې خخکاری. داسې خلک چې هغه په پښتو ژبه نه پوهېږي هم چې دغه رقم شعر اوري، دغه قسمه شعر اوري، هغه خوښي. لکه د سمندر صاحب شعر و، درون پښتون یم درون پښتون، اوس دې کې د ټکو دغه بیا بیا راتلل او دغه موسیقیت ځان لی او بله برخه ده چې هغه معنی نه جدا شعر. یا د کاروان صاحب یو شعر دی، وګ وګ ومه چې غلی غلی یار غږېدو، په زړه کې مې نری نری ستار غږېدو. دې شعر کې د غین بیا بیا راتلل داسې یو ښکلی اهنګ پیدا کوي. موسیقي دغه مانا لري زما په خیال چې د موسیقي خو ځان ته بیا له دنیا د هغه په د موسیقي خپلو اوزارو سره زیات تړون لري، خو موسیقي محتاجه ده، بیا ټکی ته محتاجه ده. نو څوک چې په موسیقي هم پوهېږي هغه ځان ته بیا له دنیا ده بیا علم دی، څوک چې په موسیقي هم پوهېږي او څوک چې په شاعرۍ هم پوهېږي هغه بیا ډېر خوشنصیب وي، ډېر خوشقسمت وي. د هغه شعر کې ډېره زیاته رواني وي. د شعر اصل مقصد چې کوم ده، هغه معنا ده چې خپله زړه کې د چا څه خبره وي چې هغه بل ته ورورسوي، هغه خبره په ښه توګه ورورسوي.
تاسې د نن تقریبا 15-16 کاله پخوا چې لومبۍ شعري ټولګه چاپ کړه، درې ګوټي سي دایرې نومېده، دغه کې تاسې د تصویري نظمونو په نوم باندې ځینې شعرونه چاپ کړي وو چې مثلا کب ته مو شعر ویلی وو، یا د لکیرو ته مو شعر ویلی وو، خو تر ننه پورې زه پوه نه شوم چې دغه تصویري شعر څه شی دی.
هغه تصویري شعر چې کوم په انګریزي کې هغې ته کیلیګرام یا کنکریټ پویم وایي، ما هغه ځینې راغستی وو. چې څه د شعر دننه مانا وي، هغه شعر ته هغسې تصویر هم ساس کې، لکه تجربې زما خپلې وې، نقل مې د هغې کړی وو، دغسې په ویم هلته ملوستي وو دغه قسمه شعرونه، لکه باران مې په ورېدو لیدلی وو غلطه چې ټکی داسې رسم کړي وو، لکه چې یو یو تورې اسمان نه د باران په شکل را ورېږي په ځمکه باندې، دغسې دغه ټول نظم یو یو تورې باران لاندې را دغسې لیکلی وو، د باران انزور وو په کې، یو خبره هم د باران وه، هغه هم ما د هغې نه نقل کړی وو. پښتو کې مې دغسې بیا تورې د باران غوندې را غورځولي وو، او خپلې تجربې مې هم کړې وې په کې. لکه زما یو شعر وو چې هر تصویر په آینه کې اپوټه وي، نو عام لیکلي سرچپه و بیا چې آینه کې هغه ګورې نو سم ښکاري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو سلورو میاشتو راهیسې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د هنري استعدادونو د راښکاره کولو په خاطر د رواني ټولنیزې نړیوالې موسسې له اړخه هنري کانتینر ایښودل شوی چې مسؤلین یې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو ګرځي، هنري استعدادونه را پیدا کوي او ټولنې ته یې وړاندې کوي. د دغه هنري کانتینر رسمي پرانسته د تېرې چهارشنبې په ورځ وشوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. رواني افغانی ټولنیز نړیوالې موسسې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د یو هنري کانتینر رسمي پرانسته وکړه. دغې پرانستې ته د ننګرهار د ځینو ادارو پر چارواکو سربیره د بیلابیلو هنرونو مینوال هم وربلل شوي ول. د رواني ټولنیز نړیوالې موسسې یو تن مسول عزت الله همدرد د پرانستې پر مهال وویل، دوی هڅه کوي چې په ننګرهار کې هغه پټ استعدادونه رابرسیره کړي چې تر دې دمه چا نه دي پیژندلي. نوموړي وویل،
کوشش کوو چې ټول هغه پټ استعدادونه فرهنګي بخش کې پټ پاتې دي، هغوی پیدا کول دي او د هغوی تشویقول دي او نورو خلکو ته ورپېژندل دي. هر که موږ دې نه مخکې هم خپل فعالیتونه لرل، خو اوس هم دغه غونډه په دې خاطر ونیوله چې موږ په دې وپوهېدو چې موږ کولی شو چې خپل فعالیتونه په ښه ډول مخکې بوزو. اوسنۍ غونډه د هماغې پرانستې غونډه ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې په راتلونکي کې د ننګرهار په سیمه کې چې څومره هم دغه فرهنګي شخصیتونه دي او چې هغوی وړتیا لري او پټ پاتې دي، هنر سره علاقمندي لري، هغوی ټول را پیدا تشویق کو او د دوی د هنر د لارې خپل هیوادوالو ته یو مثبت پیغام ورسو.
د یادې موسسې یو خزینه همکاره امینه وایي چې دوی په ولسوالیو کې په خونځیو او کورونو ګرځي او خزینه او نری استعدادونه رابرسیره کوي.
د ننګرهار فرهنګي کانتینر چې دی، نه یوازې د هلکانو لپاره دا فرصت برابره کړي دی، بلکې د انجونو هم کوي شي چې فرهنګي کانتینر ته راشي او کم هنر چې دوی سره دی هغه خلکو ته ښکاره کړي. موږ ولسوالیو ته، مختلفو مکاتبو ته، مختلفو ځایانو ته ځو. زمونږ کوم خویندې چې دي هغه پټ استعداد لري، هغه موږ رابرسیره کوو او کم هنر چې هغوی سره ده هغه موږ تشویقوو چې تر څو خپل ځان خلکو ته ښکاره کړي چې واقعیا افغان جنکی هم استعداد لري.
د ننګرهار د ښځو چارو مشر انیسی عمرانی وویل چې د دوی ریاست به له هنري کانتینر سره پوره همکاري ولري.
دغه کانتینر یو فرهنګي کانتینر دی، البته په څو ولایتونو کې هم دا افتتاح شوی دی. دا چې زمونږ د خویندو هغه کم استعدادونه چې تر دې دمه پټ پاتې شوي دي، که په معارف کې دي، که په نورو اداراتو کې دي، که په نورو پرتو سیمو کې د خویندې دي، د ښځو چارو ریاست د خپلې دندې په لرلو سره دې ته به تاسو کمپاین کوي او خویندې به دې ته هڅوي او تشویقوي تر څو دغه استعدادونو ته د دوی رشد ورکړي او ټولنې ته وړاندې کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم دغه شان هنري فعالیتونه د استعدادونو پر اخکار کولو کې ډیر اړین و بلل.
افغانانو کې الحمدلله ډیر زیات استعدادونه موجود دي، مګر دا د بیان د ازادۍ د نشتون او دغه فرهنګي نهادونو د نه ایجاد له امله دغه ټول استعدادونه چې کومو ده پټو خاموش. یو دي لپاره دغه یو نهاد جوړول په ننګرهار کې د فرهنګیانو استعدادونه را لول کړی شي، هنري استعدادونه، دا ډیر اړین کار دی. دغه یو برنامه او دغه هڅو په پای کې موږ په دې یقین پیدا کوو چې په راتلونکي کې به د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې افغانان ښه رهبران او ښه مدیران ولري.
رواني ټولنیز نړیواله موسسه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویلیږي، د افغانستان په شپږو ولایتونو کابل، مزار شریف، هرات، بدخشان، بامیان او ننګرهار کې فعالیت کوي. د ننګرهار د دفتر مسول وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې ګڼ شمېر ښځینه او نارینه خطاطان، انزورګران او د لاسي صنعت اونري استعدادونه پیدا کړي چې د کار نمونې به یې په هغه څلور ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي چې دوی به یې یوه میاشت وروسته د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په ګډه د سراج العمارت په باغ کې جوړوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
جہانخاری سو کی منی اور کنا مات زمانے نہ فقط دی دنیا نخاری مات زمانے نہ فقط دی دنیا نخاری